سلامونه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. پیل کوو د نن ورځې په خبرونو. د طالبانو حکومت وایي د یو تاجکستاني تبه په شمول یې د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګر نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې یې خپور کړی ویلي دغو کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی سرنوالۍ پر کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د سنبلې په 12مه شوی وو د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان وو. خو د افغانستان د سرنوالۍ نو فدراسیون ویلی چې په هغه برید کې لک تر لګه شپاړس افغان سرانوالان وژل شوي وو. مجاهد زیاته کړه چې نیول شویو کسانو په کابل او یو شمیر نورو سیمو له هغې ډلې په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو په برید کې هم لاس درلود. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همداراسې دا کړې چې د داعش خراسان ولایت وسلوال د ځینو استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته انتقال شوي. هغه دا ادعا کړې چې داعش اوس هلته روزنیز کمپونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو بریدونه کوي. لسګون افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزی زندان کې په توقيف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغه ډلې ډان ریپورت ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغه ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولي او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغه ماشومانو شمیر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي دي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر وختو وروسته د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وای پر تورخم دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوې دی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راشکل ګډوالو لخوا د شاوخوا څلويخ تورزو راهي سي د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه په خبره په دې سبب کې پر دې لارې دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالر وو، نو هغه و 300 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی دی. د تیرا راشکل کډوالو د روان 2023 کال د اگست له 6 راهي سي د جمرود په بیګاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلې دي چې لامل یې له افغانستان سره د تورخم پر لارې په تګ راتګ ستونزې جوړې شوې دي. په لبنان په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مرشوي کسانو شمیر 192 ته لوړ شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس لیکلی چې د پلازمینې کټمنډو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تریتم دي. نیپال چې تر ډېر غرنۍ هیواد دی، د تیرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره هم مهاله د ځمکې ښویېدنې د پیښو شاهد وو. په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دنګل او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو درې ورځو په مخه ښوونځي هم تړلې دي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به د دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي یا مشر وټاکل شي. قاسم دا خبرې نن دوشنبه په یو بیان کې کړې او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله مرستیال شیخ نعیم قاسم په خپل نننی بیان کې وویل چې د دوی مشر حسن نصر الله او څلور نور کسان تیره جمعه د بیروت په زاهیه سیمه کې وژل شوې دي. حسن نصر الله لسبان د درې ولسیزو رئیس د حزب الله مشري په غاړه درلوده. حزب الله د لبنان له نیابتي ډلو ده چې څو واره یې له اسرائیلو سره جګړې کړې دي. او د اسرائیل پاوز وای چې جنگی جیټ الوتکو یې نن سهار وختي د لبنان په بیکا سیمه کې د حزب الله لسګونه هدف وشتل دي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اسرائیل پاوز پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دوی بعد د غبریدونکو کې د حزب الله د وسلو زیرمه په نخ کړی. خبر پانه کې راغلی چې دوی به تر هغه لبنان کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوځي وړتیا لمینځ یوسي. د نننۍ بریدونو د مرګ ژوبلې راپورونه لا نه دي خپور شوي. خو د لبنان د عام روغتیا وزارت ویلي چې پرون یک شنبه د اسرائیلو په بریدونو کې 115 تنه وژل شوي او 359 نور ټپیان شوي دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شاملوي. قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زه فرشته سها کده بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. لاندې په دې خبرونه کې برابر سره واوري چې افغان انجونې پر زده کړو بندیز بشری ناورین بولی او لنړیوالو غواړي چې د برخې ته پام وکړي.
ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه، له ټولنې نه یې محوه کوه. دا خامخا یوه لویه ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشری ناورین ده.
په افغانستان کې که څه هم ګڼ ځوانان له بېلابېلو ژبو ژباړې کوي، خو دا ژباړې څومره معیاري دي؟
دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي، او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي. خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
او د کندهار ولایت د تخته پل ولسوالۍ اوسېدونکي بیا د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي.
دا داسې ټیم راغلی دي چې دا ما خپل مریض اخیستی دي. یو زوړ موټر دی، کچا لار ده، باران دی، پوز پر لارې باندې یو ټیر بټ سوی دی، ابل پنچر سوی دی. مازګر ته ما مریض بول ډاکټر ځان سره سوالي.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم سره سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو زموږ غږ د ازادۍ راډیو ناوري ورڅو د خبرونې راپورونو برخه ده. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي دغه سازمان په دې لټه کې دی چې پر افغان جنو بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني. ګردن براون دغه راس پر افغانستان جنو د زده کړو بندیز د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي نه مسلمانو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد شي. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور چمتو کړی.
د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي په افغانستان کې د انجونو د زده کړو ځپل په ښکارا ډول په جنسیتي اپارټایډ بدل سوای. ګوردن براون په هغه خبري غونډه کې چې ویډیو یې د دغه سازمان پر یوټیوب پرون یک شنبه د سپتمبر په 9 خبره سوی وویل، د دغه سازمان حقوقي کمیټه به احتمالا په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په خپل ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټایډ پیژندنې په اړه پریکړه وکړي.
There will be a meeting of the United Nations Legal Committee in October. It will be looking at this definition of gender apartheid.
په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د حقوقي کمیټې یو غونډه کې د جنسیتي اپارټایډ پر تعریف وکړ کوي. خو زه ډیر ډاډم هغه څه چې اوس یې خلک په افغانستان کې ګوري، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، په جنو په تیر بیا په ځوان جنو محدودیتونه په ډېرې دودي او دوی اوس په واټونو کې په آزاد له محرم پرته نشي ګرځېدای، په دولتي بنسټونو کې دنده نشي اخیستای او آن په عموم کې دا خبري حق نه لدی. نو دا په روحانه داسې ځپل دي چې د جنسیتي اپارټایډ یو بانه ده.
ګورډن براون د افغان انجنونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې بولی او وایي چې دا هم د جنسیتي اپارټایډ په لبانه ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي د مسلمانو هیوادونو په ګډون له ټولو سازمانونو وغوښتل چې په افغانستان کې د انجنونو پر وړاندې بندیزونو د دوام او د دوی د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله کچه پراخ خبرګونونه راپارولې دي. پرون یک شنبه د سپتمبر 9 د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او انجونو پر وړاندې د زر تر زره تبعیضي بندیزونه لري کړي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بیرحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله سي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه لزده کړو لري یو شمېر انجونې وایي ورځ بلې ته د ژوند ستونزې ډېریږي. د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتانه چې د 11 ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو ډېره جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکي شبانه پوپلزی چې بیا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ د دریم سمستر محصله و وایي،
دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه وه، له ټولنې نه یې محوه کوه. دا خامخا یوه لویه ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشري ناورین ده چې د یو هیواد نیم قشر دی مکمل له ټولنې محوه کیږي، محدودیږي دی او له هر څه نه د بې برخې کیږي. خدای دې وکړي چې زر یې مخه ونیول شي او دا ستونزه
زر تر زر حل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د یا چارواکي د څرګندونو او د غوینجونو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو ګڼ بنسټونه، د اسلامي همکاریو سازمان او د ښځو د حقونو فعالان وایي طالبان له اسلامه غلط تعبیر لري.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، تر څو په نړیواله کچه د ژباړونکو ترمنځ یووالی په ګوته کړي. په افغانستان کې که څه هم ګڼ ځوانان له بېلابېلو ژبو ژباړې کوي، خو دا ژباړې څومره معیاري دي او د ژباړې لپاره کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې همدې مسایلو ته کتنه کړې ده. تفصیلي راپور یې تاسو واورئ.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د نړۍ ګڼ قومونه هڅه کوي چې له بېلابېلو ژبو نه خپلو ژبو ته بېلابېل علمي او ټولنیز آثار وژباړي او خپله ژبه له علمي او فرهنګي اړخه ژوندی وساتي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کیږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالیږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډیرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بېلابېل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سرل دی چې د یو شمیر آثار او کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډېره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طب ته چې څومره کتابونه راژباړ شوي دي، یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومارونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل آثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټولو امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړې، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې د دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو آثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو آثارو راغونډول او د غراز د ژباړونکو لپاره د یوې حق او زحمې ټاکل به هم د دې مرکز دندې وي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره لژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلې دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو آثار وژباړي ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه یعنی د انګلیسي فرانسوي جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپل مورنۍ ژبه پوره پوهېداري نه ده. دوی وایي او ژباړن باید لومړی په خپل ژبه پوره حاکمیت ولري. په خپل ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بیلابیلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کیږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کیږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران
هغه څوک چې لیوی ژبه یو اثر راجباړي لمړی باید په خپل ژبه پوره حاکم وي. لکه چې ژبه چشباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاس وي. تر دې وری خواته به تر داده چې هغه ستونزي چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هر برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبه تر وژباړل شي.
په افغانستان کې کڅوم تر ډیره ذوقي او هنري موضوعات لنور ژبه پښتو دری تر وژباړل شي. خو لیکوالان په دې اند چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکی او علمی اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي ځکه د دې خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکو مادودین دوران ازادي راډیو ته وویل
د ذوقي مواد ژباړه ډیره وخت د ګټه په ځای تاوان ډیر کوي ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډیری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواریو نو ډیر زیات ضرورت لري د ته چې فکر پراون کې موضوعات د علم فلسفه هنر ادبیات او نور مختلفو څنګه غوړه آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیر وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندویه درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپله ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې آثار پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپلې ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلې وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د غنو ژبو درلودونکو هواد په کم اندازې کې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوه. د دې هواد د دریمې ژبې پښتو، ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری او یو شمېر نورې بیا د دې په لور بیخي خوارې دي. نن د سپتمبر 1 د ژباړې نړیوال ورځ ده. دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شو. دوی د دې ورځې منځل په نړیواله کچه د ژباړونکو ترمنځ یواله په ګوته کړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د اوتریش د کډوالو زد خیړخي افراطي ګوند پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د شمیرل شویو رايو په اساس د هربرت کیکل په مشرۍ د ګوند نږدې 10% رای خپل کړي. ل دې سره سره د ګوند اړ دی چې د حکومت د جوړولو لپاره ل نور ګوندونو سره ائتلاف وکړي. په همدې اړه سفیولا ستانګزای نور جزئیات راکوي.
د شمیرل شو رایو لمخې د اتریش کې اړخي افراطي د ازادۍ ګوند د 9.9% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړي مقام کې دی. د اتریش د اوسني صدر اعظم کارل نهامر په مشرۍ د خلکو ګوند د 6.3% رایو په ګټلو سره دویم ځای لري. سوشل ډیموکرات ګوند هم د 10.5% رایو په ترلاسه کولو په دریم ځای کې دی. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې د اتریش په انتخاباتو کې د ښي اړخي ګوند لومړی مقام ګټلی دی. له دې سره سره دا ګوند ممکن راتلونکي حکومت جوړ نه کړی شي، ځکه دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نورو اکثرو ګوندونو وارد مخه له خیارخي افراطي ګوند سره د کار لیوالتیا نه ده ښولې. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ازادۍ ګوند مخالفین د اتریش پلازمینه ویانا کې واټونو ته ووتل او د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. د ازادۍ ګوند پلویان هم په جلا جلا توګه په واټونو کې راټول شوي وو او خوښي یې کوله. د ازادۍ ګوند مشر او د اتریش د کورنۍ چارو پخوانی وزیر هربرت کیکل د پایلو تر اعلان وروسته وویل د اتریش په مخې یو نوی باب پرانیست.
موږ د یو نوي فصل پر مخ ور پرانیست. موږ واقعا اوس د اتریش په تاریخ کې د نوی باب په ګډه لیکو. موږ دا فکر بنسټیز کړ چې اول خلک دي، بیا صدر اعظم.
دا پایلې د اتریش په سیاسي ډګر کې د پام وړ بدلون په ګوته کوي. د ازادۍ ګوند د پلویانو د پام وړ وده د اوسني حکومت د پالیسیو په وړاندې د خلکو د یوې مهمې برخې ناخوښي ښیي او سخت دریځو ښي اړخو د لوړ انفلاسیون په اوکراین کې د جګړې او د کووید ناروغۍ اړوند د رای ورکوونکو له دې ناخوښۍ ګټه پورته کړې ده. د ښي اړخي افراطي ګوند مشر هربرت کیکل په خپل ټاکنیز کمپاین کې د نابللو کډوالو د بیرته ستنولو شعار ورکاو. کیکل همدارنګه د سرحدونو د سخت کنټرول او د یو بیړني قانون له مخې د پناه د حق د ځنډولو په اړه ټینګار کړی. د هغه ګوند پر روسیې د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتونکی دی او اوکراین ته د لویدیځوالو په پوځي مرستو سخته نیوکه لري. اوسنی صدر اعظم او د خلکو د ګوند مشر کارل نهامر خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل ګوند یې د خپل سیال ازادۍ ګوند په وړاندې بایللې ده. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې ښي اړخي افراطي ګوندونه مخته راغلي. دا میاشت د جرمني د کډوالو ضد اي اف دي الټرنیټیو ګوند هم ګڼې رایې وګټلې. تر دې مخکې هالند کې د ګیرت ویلدرز په مشرۍ ښي اړخي ګوند بریا خپل کړه. په جون میاشت کې د اروپا پارلمان هم د اکثرو ښي اړخو ګوندونو غړو لار پیدا کړی ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو ناوړی. د کندهار ولایت تختپل ولسوالۍ اوسیدونکو د سړکونو د خرابوالي لکبل له جدي ستونزو سره مخامخ دي. خلک وایي د سړکونو خرابوالي نه یوازې د دوی ورځني سفرونو ستونزمن کړي، بلکې د ناروغانو په وخت روغتونونو ته د رسیدو مخه یې هم نیولې ده. د تختپل اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړکونو جوړولو او د روغتیايي خدماتو ښه کولو ته اقدام وکړي. په دې اړه سیمه نور تفصیل واوري.
ګوره دا ولسوالی ارغسان دی، دا د تختپل ولسوالی اخیری ساعت دلته تقریبا موږ ډیر شکل سره پراتی، دا تقریبا څلور زره کور دلته په
د تختپل ولسوالی د بیانزو کلی وسیدونکو محمد نعیم وایي د دې ولسوالی سړکونه دومره خراب دي چې د څو دقیقو مزل په ساعتونو بدلیږي. د د پوینا کله چې ناروغ روغتون ته بیړنۍ اړتیا ولري، د خراب لارو لامل پر وخت روغتون ته نه رسیږي او ډیری وخت ناروغان د مرګ تر پولې رسیږي. محمد نعیم زیاتوی چې دا ستونزه د خلکو لپاره ستر اندیشنه ده او ژر تر ژره حل ته اړتیا لري.
نو دغه ځاسه چې موږ بازار ته مریض رسو هغه بالکل مرګ ته قریب سي. نو دا داسې سهار راځي چې کله باران وي، کله مانا دلته خټي، کله یخي وروره، کله د موټر د خوا اقتصاد کمزوري په شی نه وي. اوس که سړک پوس پر موټرسایکل باندې انسان په 40 منټه کې ځان رسولی شي. دا داسې ټیم راغلی دي چې دا ما خپل مریض اخیستی دي. یو زوړ موټر دی که چلار ده، باران دی پوز پر لارې باندې یو ټیر بټ سوی دی، ابل پنچر سوی دی. مازګر ته ما مریض بول ډاکټر ځان سره رسولی دی. هغه ډاکټران ما ته وای وای وروره دغه حال چې راورسوي نه مشته راوړي. مال داس مش کسور نه دی، زموږ دغه وطن دی، دغه لارې مې دی. سړک ته مش سل په سل کې ضرورت لرو.
د تختپل ولسوالی د میل په نوم یو بل پراخه سیمه لري چې د سپین بولدک او ارغستان ولسوالی سره نشته او زرګونه کلی پکښ پراته دي. خو دغه سیمه یو کوچنی روغتیایي مرکز لري. د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې دا روغتیایي مرکز د سیمې د ناروغانو اړتیاوې نه سپره کولای. محمد قاسم او اجي محمد د دې سیمې دوه اوسیدونکو دی وایي د روغتیایي خدماتو نشټوالی او د سړکونو خرابوالی د دوی لپاره لوی ننګونې دي.
دلته خو د مشکلې سړک نشته. کمټر کې انسان دی، ماغه ډیر تکلیف سره مخامخ دي. روډونه هم کچا دي، کډی لري، ډبری لري، لارې مې خراب دي. که د روډ په باره کې مشر همکاري وسي ډېره به ښه خبره وي. یار داسنه تقریبا مرچ وز مټر دی دونی می درې غنټه مزل دی چې روټ پوخ یان یو پاو مزل دی نیمه غنټه مزل دی داس
سړک می کچا دی درې سلور غنټه مزل مټر دی دا غچ وز روټ پوخ سی بیا مشته یو پاو نیمه غنټه لار مزل کی
د طالبانو حکومت د تختپل ولسوالی ولسوال اجي ملا ته محمد مختار وای د دی ولسوالی په جنوسي مکیر غنیس کارونه سیبي او پراتلونکو کې هڅه کوي چې د سړکونو ستونزه هم حل کړي
دی نوې خادم اوس الله تر وړه د خاده شول سوي نه در وسه پوری نوې کاري شروع دی خاده راځي ان شاء الله د دایو میش په شاوخوا کې به د خاده کار برابر شي مکمل بسي او د سړک دغه مور کړی دی هغه واده سره سوي د سړک ته جوړولو هغه مور جوړو ان شاء الله خدای کول
د سړکونو خرابوالی او د روغتیاي خدماتو نشټوالی د خلکو اقتصادي ستونزې لا زیاتوي د سفر لګښت او په لوی شهرونو کې د درملنې لګښتونه د هغو کورنوي لپاره ستونزمند دي چې د اقتصادي کمزورتیا سره مخامخ دي دغه راز د سړکونو د خرابوالي لامل وچ او تازه میوې او نور توکي شهر ته پر وخت نسی رسول کېدلای
د هلمند سیدونکو د دغه ولایت د سوداګرو لخوا د بی کیفیت تیل او لواردولو شکایت کوي موټر چلونکو وایي د خراب او ټیټ کیفیت تیل لامل یې موټر ډیر زله تر ورکشاپونو رسیدلی دوی وایي حکومت باید د خراب او بی کیفیت تیل د واردولو مخاوني سي په دې اړه زموږ همکار لسیمی راپور چمتو کړی تاسو باورې
یوازینه غیلت چې مستریان مشتوي امدغه تیل شي چې د تیل خراب
سید رحمان د هلمند ولایت اوسیدونکو دي او دغلته پر لوی لار باندې موټر چلوي نو موړي د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې په څو ځلې موټر د خراب او بي کیفیت تیل لامل خراب شوی دي
تیل پاک لکه وایو د ډیرو پمپو کم تیل چې موږ مثلا وسایل تور اچو استفاده ورڅخه کو تر ډیره بي کیفیت دي څو پلا دا موټر ما مستری ته بیولې دی جوړ کړی مې دی یوازینه غیلت چې مستریان مشتوي امدغه تیل شي چې تیل خراب دی لدغه وجه دغه وسایل خراب شي
دغه ولایت یو بل موټر چلون کې عبد الظاهر وای اکثرا وخت ورته داسې مهال موټر خراب سي چې ناروغان ور سره وي
نو د دولت څخه موږ غوښتنه ده چې دغه تیل باید وګوري وخت پر وخت تعقیب سي ترڅو زموږ وسایل مشتدغه یوز داس ډیر وخت راځي د یو چا سره مریضان یا په یو شادي کې ګډون کوي مټر ورته ګول سی ودرېږي
د هلمند یو ځوان شاه جهان وای په دغه ولایت کې د خلکو اقتصاد ضعیف دی او خلکو په ډیر تکلیف سره یو موټر او یا هم موټر سایکل پیرلی وي خو د خرابو تیلو لامل یې انجن خراب سی
خلک د سم نه دي چې هر څوک په یو ډیر تکلیف سره په ډیر خواري سره به موټر ځانته وسایل اخستی یو ماسل دی شاګرد یو موټرسایکل لري یو کور دی پټول کور باندې یو موټرسایکل لري مګر د خراب تیلو د کیفیت له امله زموږ اکثر وسایل داسې چې وستاسو وس مستران باندې پښتنه وکي دا اکثر کومونه خراب شوی دي د ټول ماشين سیستم یې خراب کړی دي ان تر دې چې لا یو بل غمیزه یو بل نازوانی او ناجایز یو بل غداری چې د تیلو سره کیږي هغه دا چې دی وې سرشناک ماده په ګډي دا تر ټولو خطرناک
لدی سره دغه ولایت یو شمیر ځوانانو پر ټولنیز رسنیو باندې هم کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې هلمند ولایت ته د خراب تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هلمند ولایت د غاز او نیپټو مدیر ماوین عبدالحمید شرافت بیا یاد مسولیت پر نورم او ستاندار اداري ورغورځوي
د تیلو د خرابي په خاطر باندې سدیر وخت مخکې موږ یو خپل اتحادیه درلوده نو د اتحادیه لاري موږ د تیل قتل نو بیا کبه یو خرابي ولا خو هغه پمپ موږ بند کو کبه خرابي نه و هغه پمپ ته اجازه ورکول نو دا چې دوی درې میاشتې یا څلور میاشتې یا لا زیات تقریبا بکیږي چې د نمبر و ستاندار اداره راغلی د پګریش کې نو اصولي د مسولیت ته وغوده نو هغه چې دا کوم ټانکران راځي ټول الته تر نرم ستاندار باسي
هڅه مو کړی چې په دیاړه په هلمند کې د طالبانو د نرم او ستاندار ادارې د مسولینو سره هم خبري وکړو خو بریالي نه سو خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې باید هغه کسانو سره قانوني چلند وسی څوک چې خراب او بې کیفیت تیل پلوري
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. د ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي رادیو 14 ساعته.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوریدل، راپورونه مو واوریدل. وړاندې به 25 دقیقې به زمونږ همکار سره واوري، خو تر هغه مخکې لاند خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د یو تاجکستانی تبه په شمول یې د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګر نیولی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی، ویلي دغه کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی سرنوالۍ په کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د سنبلې په 12مه شوی و، د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان وو. خو د افغانستان د سرنوالانو فدراسیون ویلي چې په هغه برید کې لږ تر لږه 14 افغان سرانوالان وژل شوي دي. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزی زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه کولې او چارواکو یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغه ماشومانو شمیر شاوخوا 25 تنه ښودل شوي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر وکتو وروسته د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وای پر تورخم دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. د دې خونه مشر شاهد حسین د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل ګډوالو لخوا د شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه په خبره په دې سبب کې پر دې لاره دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالرو ته او هغه اوس 400 میلیونه ته راټیټ شوی دی. د تیرا راجګل کډوالو د روان 2024 کال د اگست له 6 راهیسې د جمرود په بیګاړی سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي. په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 92 تنو ته لوړ شوی. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي چې د پلازمینې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تریتم دي. او د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي مشر وټاکي. قاسم دا خبره نن دوشنبه په یو بیان کې کړې او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په منځني ختیځ کې وروستي تحولات آیا پر افغانستان هم چې طالبان ورباندې واکمنان دي څه تاثیر لري؟ د جولای پر 1.5 په ایران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د ایران په ګډون ځینو نورو لوریو له دې جملې په خپل حماس ډلې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی وو. د ایران رهبر او نورو چارواکو دا د اسرائیل کار وباله او ویل چې اسرائیل به د دې اقدام درنه بیه پرې کوي. د ایران د سپای پازداران انقلاب ویان علي محمد نایني ویلي و چې د حماس د سیاسي دفتر د وژل سوي مشر اسماعیل هنیه غچ اخیستنه شای وخت ونیسي، خو اونۍ واوښتي او د ایران د دې غچ اخیستنې درک نه لګیږي. تر دې مخکې د مې میاشتې پر 6مه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د یوې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې مړه سول. ځینو ایراني چارواکو دا د اسرائیل کار بللی و، خو اسرائیل په رسمي ډول خپل دخالت نه دی تایید کړی. د اسرائیل په ها آرتس ورسپانه کې د سیاسي مسایلو شنون کې اموس هر لیکلی و چې د ابراهیم رئیسی مړینه د ایران رژیم ته یو ضربه ده چې ورسره به په ایران کې دننه د رهبرانو ترمنځ اعتماد کم سي. هغه لیکلی و چې د ایران دولت به اړ سي د رئیسی تر وژل کېدو وروسته خپلو داخلي مسایلو ته زیات پام وکړي او پر حزب الله ډلې به د اسرائیلي ځواکونو خلاف د یوې فعالې پوځي جبهې د ساتلو لپاره خپل فشار کم کړي. تیره جمعه د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې وژل سو چې دې مسلې هم په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړه. په دې تحولاتو کې پر افغانستان واکمن طالبان څنډې ته نه وو که له رسمي چینلونو تبصرې نه دي کړي، خواخوږو او ملاتړو یې په وار وار پر دغو پیښو عکس العملونه ښودلي دي، خو تر اوسه یې د حسن نصرالله پر وژل کېدو خاموشي خپله کړې ده. د طالبانو خواخوږو او ملاتړو له اسماعیل هنیه رانیولې تر حسن نصرالله پورې د دوی عکسونه پر خپلو حسابونو خپاره کړي او د دوی وژنې یې غندلی دي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا د لبنان حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله، حماس او ځینې نورې ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کېږي چې په منځني ختیځ کې د شنونکو په باور د ایران د ګټو لپاره فعالیت کوي. اوس پښتنه دا راولړیږي، آیا په منځني ختیځ کې روان تحولات د افغانستان پر حالاتو هم تاثیر لري؟ طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، آیا کولی سي د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل ګټو ته زیان واړوي؟ په همدې بحث کې له میلمنو سره څیړو. په څو شیبو کې د 15 دقیقې د بحث میلمانه درپیژنو.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي. په جرمنی کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکې سمی ستانګزای دواړو ته شرغلاست وایم. په پیل کې اتمر صاحب، تاسو ترازو نظر مو څه دی چې هغه څه چې په منځني ختیځ کې هم د اوس روان دي پر افغانستان کوم تاثیر لري؟
مننه صالح صاحب، تاسو اوریدونکو ته، تاسو میلمه ته، جناب ستانګزی صاحب ته سلامونه او نیکیله. یقینا چې افغانستان په سیمه کې هم داسې یو هیواد دی چې افغانستان ته د نړۍ سترګې اوړي او دغه تحولات یا په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه په افغانستان باندې بې تاثیره نه دی، ځکه چې خو دلته اصلي رقابت که موږ وګورو د اسرائیل او د ایران ترمنځ دی، حزب الله و حماس و حوثی و هشت شعبی و فاطمیون و زینبیون، دا هغه ټول ډلې دي چې د ایران د خوانه مرسته ترلاسه کوي او په اصطلاح د ایران نیابتي لښکرې دي، او مخصوصا د دوی ډیر تقابل د اسرائیل سره دی. د بل خوانه امریکایان هم لکه څنګه چې په دې دوه درې ورځو کې موږ ګورو، د دې دپاره چمتووالی نیسي چې احتمالا که په ایران باندې برید وشي دوی باید آماده اوسي، یعنی که دغه جګړه پیل شي د اسرائیل او د ایران ترمنځ، چې د دې امکانات اوس سړی ویني. سره د دې چې ایرانی مقامات تر اوسه پورې ځان غلي نیولي او داسې شدید عکس العمل کوم چې پخوا دوی هغه دریز درلوده، هغه دریز دوی اوس نه لري. لیکن دا احتمال لري چې د لبنان او وروسته یمن باندې خو نن پرون بمباري شوی د حدیدې په بندر باندې، او یعنی دا معنا چې دغه جګړه یمن ته هم غځېدلی، په سوریه کې هم په ځینو ځایونو کې امریکایانو بمبارد کړی، او په همدې ترتیب سره موږ ګورو چې دغه جګړه ورو ورو پراخیږي. او بل دا چې اسرائیل د دې دپاره ډېر جدي او طولاني آمادګي نیولی و چې دوی وشي کولی چې څو جبهې کې سره وجنګېږي، ځکه دوی دغه تجربه په تیرو کلونو کې، یعنې د 1940 کال نه راونیسه بیا تر 1980 کال پورې، دا څو جګړې چې دوی عربانو سره درلودل، یو ځل شپږ عربي هیوادونو سره، بل ځل پنځه عربي هیوادونو سره. یعنې د اسرائیل اردو دغه تجربه لري چې په څو جبهو کې جګړه وکړي. اوس نو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ایران او د افغانستان روابط خو ډېر زیات نږدې دي. احتمالاً که ایران جګړې ته لاړ شي، دوی به د افغانستان ځینې مرسته وغواړي. لکه چې څو وخته مخکې د ایران جمهور رئیس دا خبره کړې وه چې افغانستان هم د مقاومت د محور یو برخه ده. یعنی په دې معنا چې که ایران باندې فشار راځي، چې ایران افغانستان ته توقع لري چې د افغانستان نه مرستې دوی وغواړي.
مننه. تاسو تر اوسه ښاغلی ستانکزی، کله چې حماس ډلې تیر کال پر اسرائیل حمله وکړه، په هغو لومړیو کې امریکایي چارواکو ویل چې په دې حمله کې ایران لاس نه لري. اوس ښاغلی اتمر یادونه وکړه چې پر ایران د حملې احتمال شته، او ځینې نه تایید شوي راپورونه وایي چې د ایران لوی مشر یو پټ ځای ته هم لیږدول شوی دی. ستاسو نظر څه دی چې آیا دریځونه په بدلېدو دي؟
سلامونه ونیکی هیلی سالی سب تاسو جنابیت مرسیب او طول قدرمنو آوریدون کتا. زه فکر کوم با وجود دیده چه ایران دا غلو با تروز پوری دیده دل ترشا کرده، اما یاو شیسی واضی دی که حماس که حزب‌الله دا او دانور کچنه دل فاطمین و زینبین و دانور در طول تخکاره دا سیده دیتر شا ایران دا دی ایران اخوندی رژیم دا دوی تقوی کلی دوی روزلی دی دوی منصر وردی دی دا واضح دا او هر سنت حمله دوی کلی دی پا دی بانده امریکا و اسرائیل او طول منطقه پا دی بانده پویگی سیده دیتر شا ایران ولار داتا پا او اغا اختطافونه چه حزب الله کردی و که دی امریکا سفیر و که دی سی آی ای کارمندان و دی منسو دریاتی اکلنو دی پینزاتی اکلنو لحملون روز تا مجرمین طول ایران تا تلی و دیر زیاد راپورنه پا دی بانده موجودی دی امریکا دی حکومت سی دی دوی دی استخبارات و کسان چه تختول سوی و پا بیروت که او پا لبنان که اغا ورل سوی و ایران تا آل تا ترین تحقیق سوی و نو کارا دا چه دی دلو ترشا او دی مسائل ترشا ایران دا، ولی یو شای چه اسرائیل کوشش کوی اغا دار چه ایران عملی مخامخ جګړې ته دوی راکش کی، او دا څومره تحرکات چې سوي دي لوم دی اکتوبر نه را په دې خوا باندې، هغه د حماس د ډلې په تړاو باندې دي، او یا هم اوس د حزب الله چې ایران پرې باندې ډېر افتخار کوه او دوی خپل یو مثال وړاندې کوو د استخدام لپاره د ترهګرو د را وستلو چې د ډلو ته یې راولي، د دوی لپاره یو نمونه وړاندې کوله هغه حزب الله او حسن نصرالله. او اوس ښکاري چې دا مسله یو بل نقطې ته واوښتله. دا څومره تلاشونه تر اوسه پورې سوي وو چې ایران په مخامخ جګړه کې اسرائیل ښکیل کړي، او دوی شاکه وله ورته او ځان یې په حساب تېره اوسه. نو اوس داسې معلومېږي چې دا به فکر کوم یو هغه تغییر نقطه یې اول بل چې ایران مستقیما مداخله کوي که نه، دوی خپل هغه وښوده چې دوی څومره خفه دي د ده په وزل کېدو باندې دی.
مننه. اتمر صاحب، په خپله د طالبانو رسمي ویاندویان د حسن نصرالله تر وژل کېدو وروسته ولې غلي دي؟ رسمن څه څرګندونې نه دي کړي؟ دوی فکر کوي چې ځینې ملحوظات لري.
یقینا دوی ځینې ملحوظات لري، ځکه چې دوی رابطه د امریکایانو سره دا واضح خبره ده چې امریکایانو سره دوی په یو تعامل کې دي. عربی هیوادونو سره، مثلا سعودی عربستان سره، قطر سره، امارات متحده سره، دا ټول هغه هیوادونه دي چې دوی د ایران سره ښه مناسبات نه لري، یا په اصطلاح د امریکا د سیاستونو په سیوري کې دوی په سیمه کې سیاست کوي. او افغانستان هم نشي کولی، زه داسې فکر نه کوم چې دوی اړیکې او روابط د امریکایانو سره ډېر نږدې دي، د هغوی نه پیسې ترلاسه کېږي، د هغوی نه امکانات دوی ترلاسه کوي. د دوی نمونه د هغوی په تور لیست په تعلیمونو کې دي. یعنی دا هغه وسیله د فشار ده چې امریکا د طالبانو پر ضد په لاس کې لري. نو د دغه پر بنسټ باندې زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا کار ونه کړي چې د ایران سره خواخوږي وکړي. او زه خوشحاله په دې یم چې طالبان کشکې همداسې وکړي. یعنی دوی دې باید دغه ډیپلوماسي باندې ځان پوه کړي چې په دغه مناظراتو کې د افغانستان ورتلل د افغانستان دپاره د خودکشي او تباهي معنا لري. نو څومره چې کیدای شي طالبان باید د دغه مسایلو نه ځان لرې وساتي. په هر صورت په مجموعي توګه دا د ټول نړۍ مسؤلیت دی، مخصوصا د اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی. هغه اسلامي هیوادونه چې دوی په نړۍ کې با اعتباره دي، رسوخ لري، پیسې لري، ښه ډیپلوماسي لري، د هغوی وظیفه هم دا ده چې اول خو د دغه جګړې د ختمېدو دپاره دوی لاسونه ونغاړي او کوشش د دا وکړي په ملګرو ملتو کې په امنیت شورا کې چې دغه جګړه دې ودروي. او دا د زور د لارې نه نه کېږي. زه البته دا زما شخصي نظر دی، زور په دغه وخت کې کار نه ورکوي. باید یو ښه فعال ډیپلوماسي په دغه برخه کې په لاره واچول شي او نړیوال د دې ته وهڅول شي چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږدي او دغه مشکلات د محدود ساتي. که دغه محدود نه شو، عربي هیوادونه په دې کې راښکیل شول، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې جنوب د آسیا عربي هیوادونه او ټول منځني ختیځ به په دې جګړه کې راښکیل شي او دا به ډېر لوی اثرات لري، هم اسرائیلو ته، هم ایران ته، هم عربي هیوادونو ته، هم اسلامي هیوادونو ته.
ډیر مننه د اوریدونکو. ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن. پر دې خبرې کوو چې په منځني ختیځ کې روانې چارې پر افغانستان څومره تاثیر لري. د دې بحث میلمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر، د چارو شنونکی سمی ستانکزای. ستانکزای صاحب، تاسو تر اوسه د طالبانو ځینې مهم کسان او نږدې غړي په غزه کې وخت نه وخت د ځینو پیښو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو عکسونه خپروي خو د غچ اخیستو خبره نه کوي. ستاسو په نظر دا دنی د څه د پاره دی دغه تبلیغاتي هڅه ولی دوی کوي؟
سالی سیز ده فکر کوم دا کوم کسان ستاسو یاد کرل رسمی موقفونه نه بلکه لشخصی ادرسونه نه دوی دا لیکنی کوي. او هغه د اساسي طالبان له دوه اساسي پوښتنو سره مخامخ دي. یو خدا د چې د اسلام کارو ډالو په اول سر کې د دوی له ایجاد نه را په دې خوا باندې د دوی شعار دا و چې نړیوال جهاد، ګلوبل جهاد. کله چې پوښتنه د پاکستان مطرح کېدله، د پاکستان په اړه باندې د حکمتیار او د نورو وګونو حزبونو او د طالبانو دریځ دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چون دوه مسلمان ورونه ملکونه دي، باید سرحد نه اوسیږي، یو حکومت دی اوسیږي او دا باید وغځیږي. په همدغه اساس باندې خپل د پاکستان پاکستان مشري او رهبری د دوی او د دوی پانا او د دوی مالی سپورت او هغه توجیه کاوه. اما کله چې اوس دوی له یوې سختې پوښتنې سره مخامخ شوي، هغه دا ده چې یو خوا د امریکا پیسې دي، اتیا میلیون ډالري کڅوړې دي چې هغه ورته راځي د افغانیو د ثبات ساتلو، د دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلو، د دوحې قرارداد او دا مسایل دي. او بلې خوا ته د دوی د نړیوال جهاد مسله ده چې په هغه باندې لازم خدا ده چې دوی باید د اسرائیلو په خلاف باندې ښکاره دریځ ښودلی وای. دا چې دوی نه توانېږي چې د په هغه شان باندې چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې خبرې کولې او اوس د اسرائیلو په خلاف باندې څه ووایي، دا په ښکاره باندې د افغانستان ولس ته د دوی مجبوریتونه او د دوی پټ قراردادونه او پټ زمایم دا ټول ورته ښکاره کوي، ورته واضح کوي چې دوی په څه شکل باندې چې ادعا کوله چې د جهاد لپاره او د اسلام لپاره راوتلي دي. دغه دعوه یې اوس کوم چارج سره دوی مخامخ شوي دا ښکاره کوي چې دوی په هغه کې ریښتینی نه وو. او په حقیقت کې د نیابتي ډالو خاصیت همدا ده چې دوی وفاداریانې اخیستل کېږي، وفاداریانې په ډیر اسانه باندې یو یو هغه نه بدلیږي بل کاست. نو اساسي پوښتنه سره مخامخ دي او معلوماتي دوی د خپل قرارداد د دوه قرارداد او نورو پټو معاملو ته زیات غدي نسبت دې ته چې دوی راسي او خپل د جهاد او د نړیوال جهاد خبره وکړي.
ډیر مننه اتمر صاحب. د فلسطینیانو حماس ډله او د لبنان حزب الله ډله دواړه افراطی ګڼل کیږي چې یا د امریکا د متحده ایالاتونو یا د اروپای ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي. طالبان هم په دې تورن دي چې افراطی نظریات لري. د کابینې ځینې غړي لا هم په تور لستونو کې دي. آی د طالبانو خواخوږي به وکولی سي دغو وروستیو تحولاتو ته په پام د امریکا یا اسرائیل ګټو ته کوم زیان واړوي؟
افغانستان یا طالبان اوس اغت کې نه دي چې دوی امریکا ګټو ته تاوان واړي یا مثلا د اسرائیل ته. خو په هر صورت دوی د دې شي نه هم ویره لري چې لکه چې مخکې ما وویلی چې د دوی مشران په تحریمونو کې دي او دوی باندې د دوی نومونه په تور لیست کې دي. دوی پیسې د امریکا نه ترلاسه کوي. دوی په دوحه کې امریکایانو سره قرارداد کړی. هر حرکت که طالبان کوي د دغه درې څلورو خبرو په مورد کې دوی تر پوښتنې لاندې راځي او دا دوی ته تاوان کوي. نو زما باور داسې دی چې طالبان په دې باندې پوهیږي چې دوی علنی توګه هغه څه پلوي نشي کولای. یو خدا شخصي خبرې دي چې دوی په فیسبوک کې یا ټویټر کې یا مثلا نور خپل رسنیو کې ځینې عکسونه او ځینې شعارونه ورکوي. دا خو بېله مسله ده، لیکن په رسمي موقف کې دوی هغه حد کې نه دي چې یو رسمي دریځ خپل اعلان کړي. ځکه دوی په دغه نورو برخو کې هم کله چې اسماعیل هانیه ووژل سو داسې کوم دریځ دوی ونینیو. کله چې مثلا د ایران او د اسرائیلو هغه راکټي تبادله د راکټ د دې دواړو هیوادونو تر منځ شپه کې هم دوی داسې کوم رسمي دریځ چې د دوی پلویتوب سرګن کې داسې ونینیو. او زه فکر کوم دغه د دوی محدودیتونه دي چې دوی نشي کولای. او که ډېر افراطي فکر چا سره پیدا شو لکه چې ستالکزای صاحب ویل، ځکه دوی ټول خو اسلام جهاد او جهاد اسلامي دپاره د دوی اجنډا ایډیولوژیک فکر همدا دی. که یو ځلې دغه خبره رامنځته شو بیا زه فکر کوم نو دا بیا قضیه بل خواته بیایي او دا به د افغانستان دپاره ډیر مشکله وي چې بیا وشي کولای چې دغه تعاملات د نړۍ سره هم وساتي، د سیمې هیوادونو سره هم وساتي او عربي هیوادونو سره هم دوی وساتي.
ډیر مننه ستانکزه صاحب. د منځني ختیځ په روان کړکیچ کې د ایران له دخالت څخه انکار نسی کېدای. طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، څه فکر کوي چې د کومې لوی شخړې په صورت کې د ایران د دریز ملاتړ کوي؟ که دا کار وکړي څه زیانونه به د طالبانو لپاره متوجه وي؟
زه فکر کوم صالح صاحب د اوس لپاره خو طالبان په کوم شکل باندې کنه د دوی لدریز نه ښکاري چې دوی ډېر زیات د اسرائیل او د امریکا طرفدار دي او مجبور دي هغو ته په کوم معاملې چې دوی کړي دي د هغو په اساس باندې هېڅ نوه عکس العمل دوی نه ښیي. کنه د اسماعیل هانیه وژل کېدل یا د نصرالله وژل کېدل د دوی لپاره یعنی باید یو غټ شوک او یو غټ ټکان وای. هغه دا ده چې د اخوندي رژیمونو اول خو ایران په دې هغه کې نه ده، په دې توانایي کې نه ده په دا څو کلو کې چې د ایران اخوندي رژیم پاتې سوی ده، د ایران حکومت ضعیفه سوی ده، ورسره یوازې دوی دغه نیابتي ډلې جوړې کړې دي او په مخفیانه شکل باندې یو څه جنجالونه جوړ کړي. ایران که تاسو لیدلي وي څه وخت مخکې د اسماعیل هانیه د هغه لپاره څه انتخاب اخیسته دی او په ایران کې نور حملاتو درونه ولېږل. اما ټولې په هوا کې مخکې له دې نه چې ورسېږي خنثی سو که نه یو په یو مسخره باندې بدل سو. نو ایران کوشش به کوي چې دخیل نه سي. اما که دخیل هم سي، طالبان او د افغانستان کې اسلام کاری ډلې چې وي د ټولې د آی اس آی لخوا نه را جوړې شوې وي او آی اس آی مدیریت کولې او یو څه مثال هغه د اکمتیار سل ده هغه ته کله چې دی لاغنه انکار کوي د ریګن دن انکار کوي نو سی آی ورته وایي ته ایس آی جوړ کړی ایس آی له منځه وړي او په عمل کې ورته وښودله اکمتیار په عمره د حزب الله په ټریننګ کې دی پر جوړېدلو کې حزب اسلامي او ګلبدین حکمتیار ایران له بینه مرسته اخیستې او د دوی په ټرین کولو کې په هغه وخت کې په افغانستان د جهاد او د شهرت د دېو مرکز و اما په یو هغه باندې تغیر د پالیسي باندې حکمتیار وګونی حزبونه ټول له منځه ولاړل طالبان یې ورته جوړ کړل ورته راوستل نو طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی که چیرته د آی اس آی او د دوی د امریکا د پیسو د دوی په خلاف باندې ځي دوی له منځه ځي نو دوی هېڅکله به دا جرات ونه کوي ولې هغه دا ده یو مهمه نقطه دا ده چې دوی د خلک افغانستان خلک او د ایران چې د منځني ختیځ ولسونه د هغوی د غمیزې لپاره امریکا او نړیوال جهاد د دې دایره پیدا کول د یو د غولول لپاره په واز د دې چې دوی په نظام جوړولو باندې کار وکړي په حکومت جوړولو باندې کار وکړي دغه دلیل او دغه د ملامتیا ځای چې دا واضح کیږي خلکو ته اوس ورته ښکاریږي چې کومه دعوه چې دوی کوله او په کوم شکل باندې دوی روان و آیا دوی رښتینی و پکې او که چېرته او که یوازې دا د دې لپاره استفاده کوله چې عام خلک پرې باندې وغولوي خپلو ډلو ته یې را استخدام کړي او کشمکش جوړ کړي نو مهمه نقطه پکې دغه ده په نظر اوس
ډیره مننه اتمر صاحب یو اندیښنه له افغانستان څخه د فلسطینیانو قلمرو یو په ټوله کې منځنی ختیځ ته د وسلولو د لیږد احتمال دی لکه څنګه چې دا کار مخ کې د ناګورنو قرباخ په جګړه کې سوې ده د عراق او سوریه په جګړه کې هم له افغانانو استفاده سوې ده څه فکر کوي چې منځنی ختیځ ته د وسلولو لیږد یو احتمال دی
کداغه غلطی و کی bale لیکن تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم اوس شرایط بدل شوي دي یعنی په نړۍ کې او مخصوصا په سیمه کې هغه د څلوېښت کاله دېرش کاله مخکې شرایط نشته دي اسرائیل تقریبا په دې دېرش کلونو کې یا شاوخوا په دې کې ډېر د نظامي درکه د امکاناتو درکه ډېر ځان غښتلی کړی اسرائیل د دغه اوسني وضعیت پیشبینی تقریبا دېرش کاله شل کاله مخکې کوه او په همدغه بنسټ باندې دوی هغه اوږدمهاله ستراتیژي د سیمې دپاره جوړ شوی زه فکر کوم اوس که یوازې ایران او حماس او حزب الله یا حوثی د دغه بریدونو نه خلاص شي دا به هم اسلامی نړۍ ته یو ډېر غټ غنیمت وي خو زه په دې باندې هم فکر نه کوم ځکه اسرائیل اوس هغه موقف کې دی چې دوی کوشش کوي چې دغه قضیه ختمه کړي او ختم ډېر سخت کار دی سخت هم دی او وحشتناک هم دی او دې کې نورو جنګونو او نورو بمباریو او نورو انسان وژنو احتمال کې ډېر زیات دی اسرائیل اوس زما البته باور داسې دی چې نه حماس پرېږدي تر څو چې حماس بیخي له منځه نه وي تللی نه به حزب الله پرېږدي تر څو چې حزب الله له منځه نه وي تللی تسلیم شوی دی او نه به حوثیان پرېږدي په یمن کې او نه به دغه نورې ډلې کوم چې د اسرائیل لپاره خطر دی خو منګه که په دې فرضیه باندې قضاوت کو یا فکر وکړو چې افغانستان نه سرتیری ځي اوس د سرتیرو جنګ نه دی اوس د راکټونو د بامونو د تیارو د شانزه او مکسیم پاین دا خبرې دي سرتیر هېڅ شی نشي کولی که تاسو همدغه جګړه کې وګورئ اسرائیل سرتیری تر اوسه پورې بیخي د سرتیرو نه کار نه دی اخیستلی ځکه هغوی هوایي ځواکونه قوي و راکټي بریدونه او په همدغه ترتیب سره تقریبا د سرتیرو خبره اوس ورو ورو منتفي دی په جګړو کې ځکه دا اوس د ټکنالوژي جګړه ده
مننه ستنګ صاحب یو دقیقه وخت لرو که په لنډو کې ځواب راکړي چې ځینې شنون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې طالبان له شیعه اقلیت سره ډیر ښه تعلقات نه لري خو د حماس او حزب الله د مشرانو پر وژل کېدو د خواخوږو یا حملاتړو عکس العمل توند وو دا په څه معنی؟
زه فکر کوم د افغانستان کې کومه مسله چې هغه دوی د تقسیم او حکومت لپاره استفاده کوي ډېر زیات، اما په لویه سطحه کې د نړیوال جهادیزم مسله چې دا د اسلام کارو ډلو د ټولو شعار ده او دوی باید هغې ته متحده پاتې سي، نو په دغه خاطر باندې د هغې سره مخامخ کېږي. یو پوښتنه سره مخامخ کېږي چې دوی باید جواب ورکا نړیوالو ته، او د شیاو د سنی مسله په افغانستان کې دوی داخلي تقسیم لپاره استفاده کوي.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په منځني ختیځ کې روان تحولات پر افغانستان کوم تاثیر لري، او کنه د دې بحث میلمانه و په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی سمیستانکزی له دواړو مننه.